یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په شل ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د بخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات شوي دي. خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان کې د پراخ عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده او ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستنه شي. د خبرونو تفصیل په سر کې به هم ورسو. د پنشیر اړوند خبرته. د پنشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو مځک شهیدونې له کبله لسګونه کورونه وران شوي او یو شمېر کسان مړه شوي دي. د پنشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل واقعاً یو ویرونکې پیښه ده چې تلفات مو تثبیت نه سو کړی. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او 200 نور ته زیان رسېدلی دی. سلګونه جری په مځکه زرګونه د توت ونې او د غرز ډېرې غیر مسموري ونې له منځه تللې دي. د پنچیر د والی مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کې جوله دفاع وزارت خې غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د مځکې د بیا شویدنې امکانات وارزوي. د غرض د پنچیر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر نجم الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمېرو له مخې په دې پېښه کې 4 لک کسان مړه شوي دي، خو لا هم د دې پېښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیق شمېره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پېښې ډېر خواشینه کړی د یو له اړوندو ادارو یو غوښتي چې لازمي مرستې ژر تر ژره ورسوي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول سوي خبر پانه کې راغلي چې دغه قمندان تیر شپه د غزنی شهر په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې راغلي چې نوید احمد حقانی په غزنی شهر کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمیر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړی وو. خبر پانه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرمي چې د پنځمې پر ورځ ناوخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او محاصره دي وژغوري.
پنځه استقالاتو کې ډېر اساسي باید کارونه وشي. یو د هغه جملو نه ده چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه چې دوی لري، امنیت او دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکول باید دوی پراخ کړي. دوی مغه ولسوالیګانو کې چې تهدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چارشینو ده، که چنارچو ده، که دیراو ده، پلان را چول ده، تصفیوي عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی ضربو.
په همدې حال کې د ولایتي شورا مسولین بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو 2.5 کلونو راهیسې محاصره کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي او ویاند سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدیدېږي چې د بېلابېلو دلایلو له امله دوی نه دي توانېدلې چې د سرطان تر 15 پورې پکښې فعالیت پیل کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې په د مالی فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم شوي پاکستان ته ستنه سي. پاکستاني چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونه پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل شوي او د لاهور هوایي ډګر ته او بخښي تلل لاري تړل سوي دي. په وروستي ورځو کې پاکستانی چارواکو د مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري نواز شریف کوي سلګونه غړي نیولې څو پاکستان ته د نواز شریف تستنیدو پر مهال د دوی د مظاهرو مخاوني سي. نواز شریف ته تیر کال په جولای میاشت کې د پاکستان ستر محکمه د صدرت له څوکۍ لري کړاو تیرونی په لندن کې د عصري اپارټمانونو د اخستلو په خاطر په لاس کلبن محکوم سو. همدارنګه د نوموړي لور مریم نواز په 2018 میلادي کال کې د پاناما په اسنادو کې د رسوایی په قضیه کې په اوه کلبن محکوم سو. او د ارجنټاین د بهرنۍ چارو وزارت ویل روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. د ارجنټاین د بهرنۍ چارو د وزارت په وینا علي اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودن کې په لاس لرلو تورن دی. علي اکبر ولایتي چې د محل د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهي لوړ پوړی سلاکار دی د پنځشنبه پر ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې وو او ټاکل شوی چین له روسیې څخه چین ته ولاړ سي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. یوه څارونکي بنسټ یې هرکلی وکړ.
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کړو د انتخاباتو په زمینه مساعد شي ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي کمیسیون هغه نور خپل کارونه ساتي خپل وخت سره نه شي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اروزګان ولایت کې وو.
شل تروریستی گروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دی د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي.
د طارق شاه بهرامي څرګندونی په یو راپور کې خبرو په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د تجارت د ودې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. زما حق زما رایا د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدل شي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید سوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 نیټې پکې فعالیت وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایه رئیس د کمیسیون د دې پرېکړې هرکلی وکړ. رحمت الله افغان نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل شوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بېلابېلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلی د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوملیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 6 تر 20 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوملیکنه وکړي. ښاغلی هاشمي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوملیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وایي د نوملیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوملیکنه کړې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 تر سره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولای سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړي.
کمیسیون دا ښه کار کړی دی موږ هرکلی کوو د انتخاباتو په زمینه مساعد سي ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې ځینې سیمو کې دوی پروسه غځوي هغه نور خپل کارونه ساتي. هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د غیلانول دي او له خلکو سره شریکول دي او په اړه د اعتراضونو راغونډول دي بشنه چې هغه مرحله اصلا یا تر پختنه لراند راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا هغه کار ونسي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکوونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهیر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
ممردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي چې جزئیات یې حدیث پر دې سره کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
And more importantly,
افغانستان ډیر داسې سلری چې د نیکنامې لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولای شي د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کړي او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دوی مناسبه ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا یې سوداګریزې اړیکې لرلې په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلی راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړې کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet.
نوموړي وایي حکومت ژمن دی چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي، خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمې چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. خو یو بل کورونی مسأله څېړو. د افغانستان دفاع وزیر اورزګان ته د سفر پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې به د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره او د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د ولایتي شورا مسؤلان بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت ته نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د فنشم به پوراز نه وخت اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال جمعنه وکړه چې د غلطه بډیر جره د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه دا چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکو باید دوی پراخ دوی مغه وسلګانو کې چې تهدید پورته ده که خاص روزګان ده که چارشینو ده که چنارچو ده که دیراود ده پلار چول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به د وسلوالو له منګولو راخلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، زیاته برخه یې نامنه او کنده او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک له تیرو شاوخوا اولس کلونو راهیسې د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامی د غرازول چې د ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي، د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړي دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش ده، یوازې دوی نه دي، یعنی ولس ګروپونه نور چې جمع دا درې شي، شل تروریستي ګروپونو سره موږ او تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي، او د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي. او آباد جنگ هم تاسو پوهیږئ چې ساده نه ده، ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین د دفاع د وزیر دغه سفر اروزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې و:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دی، او دغه دوه کاله خو مطلق ټوله لارې د کلي و د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا تاریخ شاه برهمي د اروزګان ته راتګ، زه مطلق ته د دوی پیسو د یو خیالي دغه لپاره، د دوی خپل خیالي ادب لپاره دا تګ بولم، هیڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دی، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نمایندګ. نو دی چې دلته اروزګان ته راځي، دونې لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وای.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اروزګان ولایت سفر کوي، کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلرمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلې او دوه تنه یې نور هم ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف ویلي چې ګوندی ملګری او مشرانی هرومرو نن د لاهور پر هوایي ډګر د نواز شریف هرکلی ته ورځي. ټاکل شوی چې نواز شریف او لور یې مریم نواز نن مازیګر له ابوظبي څخه لاهور ته ورسي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره ده. ملالی جانې، پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو په درشل کې څه تدابیر نیول شوي او ولې؟
سالی صاحب، مننه. د پنجاب پولیسو په لاهور ښار کې شاوخوا 10,000 سرتیری ګمارلې دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نوند مشر نواز شریف وایي دی او لور به یې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ګوري چې د محکمې لخوا د ورکړل شوي سزا پر وړاندې څنګه پر مخ لاړ سي. د پنجشنبې په ورځ د مسلم لیگ نوند ګوند یو غړي سناتور مشاهد حسین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه ګوند غړیو پراخه ځپنه پیل کړې او سلګونو کسان یې توقیف کړي دي. د نواز شریف ورور او مسلم لیگ نون ګوند اوسنی مشر شهباز شریف د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر حکومت انتقاد وکړ او تور یې پوری کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپاین مخې ته خنډونه درولې دي، بلکې د ګوند سلګونو نغړي هم نیولې دي. د جولای په شپږمه د احتساب عدالت په نوم محکمې د درغلیو په یوه قضیه کې نواز شریف ته 10 او د ده لور مریم نواز ته 8 کاله قید سزا واوروله. نواز شریف د جولای په 10مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دی له زندان څخه نه بیریږي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله لیکلي چې احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو امر اخیستی او هغوی به لاهور ته تر رسیدو وروسته له هوایي ډګر څخه توقیف کیږي.
بله، په عین حال کې په وروستیو ورځو کې یو بیا په خیبر پښتونخوا کې خصوصا ځینې خونړۍ پیښې څوی دي. څه ویل کېږي چې څوک لاس لري په دغو پیښو کې؟ په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وسی.
بله، د پاکستان په سیاسي تاریخ کې که وګورو، د بیلابیلو ملت پالو او جمهوري ګوندونو مشران یا خود دولتي ادارو یا هم د غیر دولتي وسلوالو او سختري زور ډالو لخوا په نقشه سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د ځانمرګ برید د پلټونو لپاره یو 15 کسیزه ډله هم جوړه کړې ده، چې لکه وا چې موریدل په دې څو ورځو کې د چهارشنبې په شپه په یکه توت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په یوه غونډه په ترهګریز برید کې د ګوند د یوه مشر هارون لور په ګډون 40 نور کسان وژل سول او ګڼ شمیر ټپیان سول. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د یادونی وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند پیښې وروسته د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپل انتخاباتي هلې ځلې هم درولې دي. سالی صاحب، دا یادونه به هم وکړم چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې امنیتي چارواکو او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویلي چې نن د اکرام خان دورانی پر ټاکنیس کاروان چاودنه سوی ده چې اکرام خان دورانی روغ رمټ وتلی دی خو لشتر لژ څلور کسان په دې برید کې وجل سوی او 15 نور پکښ ټپیان دي. د بنو پولیسو د چاودنی خبر تایید کړی دی او زیاتوي چې د لومړنۍ تحقیقاتو لمخې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی وو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام فی پر دغه چارواکي دا برید د بنو په هوید سیمه کې هغه محل سوی چې د هغه کاروان د ټاکنیز کمپاین لپاره روان و. اکرم خان دورانی لبنو څخه د پاکستان ملي اسامبلی ته د متحده مجلس عمل کاندید دی. د بنو ځایي خبریال د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط دا خبره کړې ده چې د اکرم خان دورانی پر کاروان تر چاودنې وروسته پولیس او د ژغورونکي ډلې غړي د پیښې ځای ته رسېدلي دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او ټپیان یې روغتون ته وړل سوي دي او په روغتون کې بیړني وضعیت اعلان سوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ډېره مننه منلی بشیر و چې ومورېدل چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر نیول سوي. په عین حال کې مو په خبر پښتونخوا کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه له منلی بشیر څخه معلومات واورېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت خوست ولایت ته د صنعتي پارک د غصب سوي مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی دی. هیات له ځایي اوسیدونکو سره تر کتنې وروسته ویل چې د دعوی سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې څاري. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې و برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاکار وزیر او د پلاوي مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزه د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوی ده. د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله موږ مطمئن یم چې د داسې معززو مشروع نه او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسب لاره چاره ولټو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. د خلکو چې څو ورځې یې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلې چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلې خو غصب نه ده کړی. قومی مشر حاجی گل نواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تای ابتدائی نه تر مرپی پرا مرپی نه تر تمیز پرا مون سره قرار سره دای ستر محکمه کازی القزات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نه دولتی.
دا شمیرگول پنوم یا بل زایی سیدون که هم وای چه دوی دی درگونو محکمو لپریکرو سر بیده د زایی اداری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمکی حکمتی بلیلی یا ویلی دی چه پا اول گام که به حق دولتی زمکی لغصب خلاصی که چه لمخ که د دولتی پروژو پلیکی دل پو که پلان شویدی. دا پا داسی حال که دی چه د خوز خلک و سوداگر و پا پرلپسی توگه لزایی داری غوختی چه د صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پا دی سیمه که دا پانگونی زمینه برابر شی.
تاسی ازادی راژیو تواجه است. تا وسم زینی اسمی سونه چی دا ازادی راژیو آوریدون کو دا افغان بیسیم شبکی دا اتلس و اتلس شمیره للاری ازادی راژیو تا راست ولیدی. باوری لشکین سخه پخپل اسمیس کلی کلی مور دا حق چم لاتر کو چی دو زرواکو پر خلاف وی. البته آوریدون کی البته ورستویو نیوانو تا اشاره کرده چی پازین ولایتونه کی دا خلق مظاهره هم پار ولیدی. دا پکتیا لات سمکنی ولسوالی سخه سمیولا حلمی تندر لیکلی. دا پکتیا پا طول مکتبونو کی دزدکون زدهکوونکو لپاره لوم څخه تر دولسم ټولګیو پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په کار د حکومت د زدهکوونکو د درسي کتابونو د کموالي ستونزه حل کړي. لیوال له پکتیکا څخه لیکلي وسلوال طالبان اوس د دې توان نه لري چې مخامخ جنگ وکړي، ځکه نو په لوګر او نور ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښ پېښوي. داود مانکوال لیکلي چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه البته لیکلي د طالبانو په مکتبونو سره په بریدونو سره وښوده چې دومره د افغانانو د تعلیم خلاف ډله ده. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور بل اسمت څاروان نه وورو.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیښت خورا بریالی و او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
زما رایه زما حق
نیوان دغه سوالي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دی د کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
زمارای زما حق خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره سبا د انګلستان او بلجیم ترمنځ مسابقه کیږي. دغه مسابقه په لوبه د یک شمې پورز د فرانسې او کرواشیا ترمنځ وسی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو کسان دغه مسابقه وګوري.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید محمد هلمن بیدا پیغام به هلمن ولایت نه درته پیژم. موږ مشکل ده د چې کله موږ افغاني او سراب تر ورچ تاسو مشکل ده کی نو هغه وای چې مخته دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري، یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیښی د افغاني د ټول افغاني میدان دی باندې لسره پانی نه ورکی و دې سیستم د څه سره هله چې زما پیغام خبر جا پر مسئول شرف پر اور گل تھا سامان.
السلام علیکم مدن غرار ولایت شنوار نړی کنی وری او پیغام دا سب کوم چې دا زمو شنوار ول سوالای کی کوم کلینیک چې دی دا دا دې پروا ډاکټران دی نو نن مور غړو د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ور ولای او دام داخل کړ داخلي پاتې را کړی او د ماځي سماجیا ته 2 بجې پورې دا چا یو څنګه والی نه پاکه ور کړی ډاکټران په خپل مخه دی دوی ګانې رو باسي باندې خرسي او یو مریض پختنه نشي او موږ ډیر غریب ولسته چې دې داس پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرور پختنه وشي او دې پختنه ونه شي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ ته.
زه ګریشه مګول خبره کوم زه دا طالبانو توانی دا یو د جوړبن موکي څنګه شخوندې وکي کر مسلمانان په سم په اختر په آرام چیر کی صدر ورې بعد بیا تی څه صدر کې شو چې بیا ته په خلاص دا سکه خوران وو وشتل در به در مکر ډیر کوم جنگونه واپس سات شروع کی خدای او دې رزي د رسول او شرمېږي دا ون سامه دې لږه هم په پیل یاد خدای دا شي مکه او جوړه وکي چې څنګه شي بغاره او نه د سپېږی دا او نه د پر دا او نه د بل څه غواړي اخر څه د درې ورځې د میلان وړنه پر مخ مچول مچول دلته وخت راسه دې پر اواله ولا بیا کافر څه سره پښیرا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلې او لوستلې سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مهم راپور ده چې ناتو ژمنه کړې چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې سي. بل راپور مده ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شل ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه یوه اونۍ تمدید کړله. دریم راپور مهم ده چې د افغانستان دفاع وزیر په ورزګان کې ویلي چې ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له معاصرې خلاصې کړي. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وخت دی، له فریبا ظاهر نه اورو.
د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شویدنې له کبله لسګونه کورونه وران او یو شمېر کسان مړه سوي دي. د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تلفات تر اوسه نه دي تثبیت سوي. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي او 200 نورو ته زیان رسېدلی دی. د پنجشیر د والي مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کېږي او له دفاع وزارت څخه یې غوښتي چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د نورو مځکو د شویدنې امکانات وارزوي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د دغه ولایت امنی قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د قمندان تېره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرامي د پنځمې په ورځ د ناوخته روزګان ولایت ته په سفر کې ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې او محاصره دي وژغوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستانه سي. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې یې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. علي اکبر ولایتي په 1994 کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنو کې په لاس لرلو تورن دی.
له ملالی له فریبا ظاهر څخه مو د مهمو خبرونو لنډیز واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لایک کولای سي چې ادرس یې facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونی په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي بي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او منځ د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالۍ له جملې نه په 115 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. که چیرې د ولسوالۍ په شوراګانو کې ښځینه استازې نه وي، دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د خځینه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خان زدران ناورو.
د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د چیوي ښځینه کاندیدات ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله مېرمنې هڅولې او دوی ته یې لازمې زمینې برابرې کړې وای. مېرمن صافی وایي د ښځو د حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کېږي چې دغو بنسټونو د ښځو د وړتیاوو او پوهاوي د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ څه نه دي کړي.
یک خبر خوب نیست، خصوصا بعد از 10 سال مبارزه بر حقوق.
لبد مرغال ولسکلن مبارزه ورسه دا خبر خه خبر نه ده. د خزو له حقونو نه دملاتړ د سلګونو بنسټونو په دومره لویوالي سره د خزو چار وزارت په موجودیت کې دا پښتنه را ولاړیږي چې دوی ولې لکاندي د خزو سره مرسته نه کړي. دوی باید لمړی درجه هڅون کی وای. اوس د دې لپاره چې چوکي خالی پاتې نشي، باید ایو استثناء را منځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خزو چار وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نشو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هیڅ ښځې پر نه کاندید اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډیره ناامنۍ، د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. دوی وایي موږ له حکومت او اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړې دي تر څو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شرط چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو، او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده، ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. دوی وایي د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې که ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لسره تر سره شي. خو د حقوقي چارو کارپوه شام مدمل وایي په هغه صورت کې چې په ولسوالیو شوراګانو کې میرمنې نه وي، د ولسوالیو شوراګانو پرېکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، او ورسره د ولسوالیو شوراګانو مشروعیت هم له پوښتنې سره مخ کیږي. دی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي عدالت، سرتاسریتوب او په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه ترسره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي، په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده، د غزنی د ولایت مقرد ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي، هیڅوک اوس هم نسته، نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته، د خپل ښځې ته، د خپل لور ته نشي ویلی چې ته ورسه انتخاباتو کې ګډون وکړه. ولې د دې وسر ته زیان ده؟ زیان نسی دا دی هر سالی وجدان منی چه دا خبر کشور بلوسوالی شورا دا پا ما خلا عرسی خدا تا ستون دیستا کومی خدی سی وان دوان اخیدی بلوسوالی و پا شورا کی دا خو هیچ شوریت بانه لری
بده مهمه دا چه دا خزی و پویشی چه منگا حق و حقوق سرنگ که بیزنگ دی نورستان خلق بدی زنانه پا دی والی شعور پایدا کی او دی دی استفاده و که چه دا زمانگ خور آل دا تلی دی آقوی پا حجب خبری که نو دا دیر مهمه دا چه آقوی پا که ونده وقلی و برخه پا که وقلی.
نم دی مام احمد الله دا زابل دا ولایت دا شاجوی دا ولسواله یما که چیر دا شدی پا انتخابات تو که ونده وار نکی او ونده وار نخلی دا انتخابات تر مشروعیت راند راغلی دی او راجی ارسالای پی پییزی شدی اقل ری په دې ټولنه کې چې مقصد هم په څوکیو پارلمان کې، هم په مقصد په انتخاباتو کې، هم په عرصه کې اکبر کې ولې حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید اکبر کې کن اکبر نه کې دا تر مشروعیت لاندې دا انتخابات صحیح راځي نه ولې اکبر کې عرصه ته خپل اکبر رسیږي د ښځو حقوق دي مکتبونه د ښځو نسته شای نسته د دغو رهبرۍ څوک خوښه دي به کوي نرخ نه کوي نرخ نه کوي نرخ وایي چې منظر ما ټولې دي ما سرګ نه خلاص دا خپل حقوق لري بشري حقوق ته شادي اکل کې پولیس باندې انتخاباتو کې مشه اکل لري که په پارلماني کې ما اکل لري خپل ونه دي ورکي.
د 115 ولسوالیو په شوراګانو کې د خزو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې خزل خپل حقوقونه محروم سي، او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مباحث را بللې چې په بحث کې سره ملمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ملمنو ته اخراغ لاست وایو. پرس صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، دا چې ولې د ولسوالۍ شوراګانو ته خزینه نوماندانې نه لرو، عوامل یې په څه کې دي؟ او په همدې اړه که معلومات راکړي وروستي معلومات هم څه دي، یعنی څومره ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره خزینه نوماندانې نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځین موارد راغلي دي چې بدبختانه باید وایي چې زموږ د سیاسي جغرافي سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامیږي. یعنی ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه ورته شرط شي چې د دولسم ټولګۍ څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او د پروسی ته داخل شي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پاره امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه د ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډ ډیره مهمه ده. بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخت ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنۍ ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور نور عنعنوي ستونزې دي په کرجاتو په دې برخو کې.
یعنی تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنۍ ده که دغه شرایط کې خود
ډیر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډیر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګ د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط چې دا ښځینه نسي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغیزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. د ټاکنو خپلواک میسون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید تر سره کې په هیواد کې یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک میسون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې خزینه نومندان نسته، دوی عریضه کړې وي خو شرایط پوره کړي نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعداد خپل فورمې اخیستې دي د دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستې دي مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یوه ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده. یعنی دا ټول داوطلبان دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک میسون په دې برخه کې هڅې پیل کړي دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارې ته بیا وروسته راځو. د سره ته ولای شي چې د افغانستان په کومو سیمو په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندان نه لرو.
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغو ولایتونو کې هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنۍ ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځی کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې. یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، حق پرسته مخکې یادونه وکړه ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنۍ ټول دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط بستونزې یخودل بستونزې ورته او که نور څه عوامل نه دي؟
بېله شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې د موږ تاسې سیاسیون چې دي دوی ستراتیژیک خپرونې نه لري، برنامې نه لري. که چېرته د موږ سیاسیونو ستراتیژیک برنامې درلودی، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وی، باید خلک هڅولی وی. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوا لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې، او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسې ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال چې تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ شي، دغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نماندان سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی وهڅوي او نماندي کړي، خصوصا د ښځو برخه کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅونې لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړله چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنې خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسون ته، حکومت ته، چا ته ورګرځي؟
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغسې چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسي جرګې ته، دغسې ستونزې درلودې چې د بېګې په توګه مثلا ارزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا ولسي جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیرو درسونو نه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط یې کم ایښي وای، یعنې هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندید سي، هغه څوک چې عمرونه یعنې تر دې څو پورې رسېدلي، دا هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتی نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسي جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دی. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړئ. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې دوی هم باید حداقل مخکې له مخې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره کوم حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت ده، شرایط سخت دي، څوک کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه دروان انتخابات خپلواکه کمیسیون لخوا
غور کول دا خو د مکنی کوې کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوی سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تی مراحل لري. مکنینه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاری مسولیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. را روان پارلمان کې اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ دا مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو سلو درو پنځو سیم مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی چې درو دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباتو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړي. نو د قانون پڑھنا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل دند سر ترسي، دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي په دې کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب د یادونه وکړه وايي قانون پلي کیږي، په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي، کله چې شورا جوړه شي دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاک او شفاف وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین سي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده شي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 50% سهمیه په شورا کې ورکړې ده، یعنی په هر شورا کې 500 څوکۍ د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې شوي دي. اوس دلته دغه ستونزې چې راپېښېږي طبیعتا د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماندان هلته نه وي به کمیسیون کولای شي چې هغه څوکۍ د نارینه و کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه هلته حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې د څوکۍ به خالي پاتې کیږي او که چې څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو داده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې وتلی چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محروم سولی. دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولی. او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې دلته په پرېکړو باندې دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره ښه پرمختګ لپاره. ولدا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پیښ شوي یو له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب د چې څوک یو ځان کاندید کړي او یو څوک بالاخره هغه ته رایه ورکړي. کاشکې بحث د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړه چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو د هغې څوکۍ د نارینه وت ورکړي یو مقصد ډکې دی شي یا بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یوه لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نوماندانو د لومړیکنې بهیر لپاره. او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي، تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، ناملي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړي دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماند کړي دي، نوماند وختلې چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته ناملي
مخکې در دې چې ساحې سوال ته راسم، یوه مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افلاد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دانسی کولای چې خلق دې ته مجبوره کی، ښځینه دې ته مجبوره کی چې باید حتماً سبتینام وکړي، نومان سي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل.
دلته که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نیسي، رایه ورته ورکړي شي، د انتخاباتو خو له عمومي والی نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
ښځې یعنی نارینه وته پاتې شول.
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنی چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر، نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی، پر دوی باندې شرایط نسی پوره کولای، لاسرسی نه ورته لري، نه امنی د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکولاده زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات آسان دي، البته دومره زیات نه دي سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې دا تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو د انتخاباتو کمیسیون همدارنګ حکومت سره په دې اړه غږېدلی نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس سره 2016 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شرایط کېږدو چې هغه د اقل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي. اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه تیرو اته کلو کې موږ تاسې ستونزې لیدلې، بیا به سره مخامخ کیږو. خو له بعد مګ دلته چې د ګټو ټکر په حالت کې ډېر لوی سنجر ماسي کې د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا زین د سواد و یا تحصیل نعمت څخه دوی بهرمن و دوی د شرطونه کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي. یو دلیل او حکومت هم له بعد مګ کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغه هم نه خوښوي چې پارلمان سره ډېر ځان ټکر کې بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من می ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پره صاحب دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي نو یوه لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایه ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو له پوروسه پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بلې ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغه ولسوالۍ د پاره چې الته شزینو نوم نومانسوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي سفت کړي مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازي و او نور ارګانونه چې هغه رول لري د شزینو په تشویق کې د شزینو په تحرک کې مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې د معرفت برخه کې په نور اړخو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه ارسه کې خپل کار کوي او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي اضافه فعالیت وي ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت
اضافه بالکل بالکل بالکل
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې وغوړي
که اجازه وي دلته د شزو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې شزي نوماندان نه پیدا کیږي اولین سوال
د شرایط سخت دي.
اولین سوال
نوماند د پیدا سم شرایط سخت دي قانون کې د اجازه نه ورکول
نه. اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړی دي دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا و دا موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو کچيري دغه مربوطه وزیرفت ارګانونو خپل مسولیت ادا کړی نه او وس خپل مسولیت ادا نه کی او لاسونه ور نه کی د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ام د پالیسي سازۍ برخه ده ام د یو عمومي انتخاباتي نظام در رامنځته کولو برخه ده نور نو دا چې په ټولنه کې د معرف برخه ضعیف وي ذهنیت سازي نه وي سوي کلتوریک مسائل امنیت نه نیول سوي دا او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه سوي نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاری لمنه کې نه سوران غاړل.
رشید صاحب مخکې یادونه ورسو پاره صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې د غستونزه حل شي. تاسو له نظر څه کول پکار دي تر څو پورې د غستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل شي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې د غنځې پروسه تمدید کړي اغه ستونزې چې موږ تاسو په ګوته کړی دي چې فرصت چیرته خزسته ولې دولسم ټولګي نه فارغ شوی دي چیرته خزسته خو یې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لا زر روپۍ تضمینی پیسې هم کمیسیون ته ورکړي یو چیرته خزسته خو الته دودی او سنتي ستونزې دی په وړاندې باندې موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغه ادارو سره چې هغه مشخص هم دغه کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل د قانون شرط په دې مسلې کې کومک مرسته وسول کې چې بیا دوی یو تش سر مخامخ نشي یا د ښځو چارو وزارت یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نیولیکنه وکړي که چیرته ستونزې په دریخې نه حل فصل نسی که پروسه تمدید هم سی په دې معنی چې موږ تاسو یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسو وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په اضافي کار کې مصروف سي، بل هیڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا سي د اړوندو ادارو سره، او وروسته بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه یې سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه. له دواړو میلمنونو مننه کوم. تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.